کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم السلام علیکم پدې خبرونه کې به وړاندې واوري
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کوي پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي نن د چای نړیواله ورځ ده کوم چای افغانان ډېر څښي خوست ورزو د کتابونو شاعر ده
د خوست خلک چې ډېر د کتاب لوستنې سره د خي تزیت اندازه مینه لري
پروزګان کې د شعر محتوا بدل شوی
هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مو کوي
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په نشي موادو د رښتیدو مسله څیړو
د چیر په لښ کلنې نه کم ځوانان کله نشي توکونه کار اخلي دی زر روب د کیږي
تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب اندېښنه وشوده ګڼو سیاستوالو او چارواکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو کمپاین پیل کړی دی د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربان موافقه وشوه د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نامه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه د امریکا مرکزی قمندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1300 تر 1400 پورې بشپړ سوي دي د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی یوازې په ټویټر کې شاوخوا 2500 واره د دوحې دفتر وتړي په نوم هاشټاګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی ګڼو افغان سیاستوالو دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده له دې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوحې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبرې غواړو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوحې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی د ترخم پر دروازه د تګ را تګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګند نیټې وغځول سول پاکستانی چارواکو د ترخم لارې پر تګ را تګ محدودیتونه د می میاشتې له 15 تر 16 پلان کړی وو د ترخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا څار ملي ادارې ورته پرون پنځن بس پرشتنه وکړه چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي پاکستانی چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې د ترخم لارې ننوځي نو د کووید 19 ناروغي ټیسټ به یې کیږي که نتیجه مثبته وختله بیا به د لوړګي پروختون کې 8 ورځې قرنطین وي د راپورونو له مخې پر ترخم به هر ورځ په پاسپورټ او ویزه لږ تر لږه 10000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس د محدودیتونو له کبله د خلکو تګ راتګ ورسره ډیر کم سوی دی خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا مصر فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د می میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 200 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. د امریکا د خزانې وزارت لخوا د اعلان سوي اقدام هدف د مارت سیمې د نیولو لپاره د ایران په لوا غورځنګ د عملیاتو په نشه کول دي. او نن د می 28مه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي. د چایو بوټی 15000 کاله مخکې په چین کې وپیژندل سو او په ولسمې پیړۍ کې ځینو خلکو له چین څخه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کلنی ډول 15000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیون ډالر ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شنو چایو مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بیا وی افم 3.5 احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله لومړی توپ دی خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت به وویني. شاغل غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې تاسو د سولې اراده لرئ؟ هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی دی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یوه داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلله خو طالبانو تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او تر خوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللی خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې د طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. خو هغه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بلل. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوست سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خواهی جګړه روانه ساتلې. خغلی عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. خغلی عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوون کې بللي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوست سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان تر اوسه د سولې اراده نه لري افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اور بند له تېرې شپې راپدې خوا نافذ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می یوشتمه د چایو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.4 میلیون امریکایي ډالرو په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 امریکایي ډالرو په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه
د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکر یې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزې په ترنګه کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اور بند له تېرې شپې راپدې خوا نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تېرو 12 ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او وی ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایډن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایډن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځني ختیځ کې د یوې دوامداره سولې هدف ته د رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او ډیموکراسۍ له ورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې په روانو څو ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دوه اړخیز او بې قید شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو یولسو ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 222 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونې ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1940 او 1950 تقاوتی پیسی می پاته دی در جرل سوا تنیوی او جرل سوا ننیوی تقاوتی می اخیسته در دی روان کال تقیبولی ناوالا چیزی پر یاد در خدای در دی وطن پر در ساختمان پر چابی که رنگی مسئلیت نفذیر در خلق وجود لری در جمهور مویز من رغم آوری پر یاد در خدای در مر پیغام در ابزای پر ورسوی. السلام علیکم. اسلام د هلمند ولایت ازادی تدا پیغام پر زمان شروع را دزمز آواز پر ازاد پر ورسوی خراب رہی بندی بندی خدا پرانی کمر بند جنگل مسلمان.
ٹیلیفون پر ڈیر دان بانی چار سے ڈیر دان بانی کار کے نظمان نظمہ پیغام السلام.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په روزګان کې مشاعرې کمی شوې دي، البته د دغه ولایت په ولسوالیو کې، خو چارواکي وایي چې په مرکز کې لا هم د مشاعرو بانډارونه تاود دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو دمګړی خوست ته ورځو. په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار په دې ولایت کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د شارت کتاب پلورنځو یو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی وو. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندی او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې.
د خوست رون اندی فرهنګیان او د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونی د پنځشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزیت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانونه دا غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دې ته نوره وخت هم ورکړي ترڅو زموږ خوستوال فکر ته دی د ځوانونو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
آینده کې مې له اطلاعاتو فرهنګ نه غوښتنه ده چې همدا ډول کتابونه او همدا ډول پروسې په لاره وچوي ترڅو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅېږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یې یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې در خیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته موږ خپله برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ یې بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو سجل دی موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب مطالعې مینهوالو ته وړاندې کړي دي. دوی په خپلو پیسو اخیستي دي، په هغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیري اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړو او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خو دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا عامه شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پر کار نه دی کړی. په دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د رشدو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. خو اوس بیا هم یو فرهنګي مسله را اخلو. په روزګان کې پر شیر د جګړو اغیزې زیات شوې دي. د دغه ولایت په ولسوالیو کې به پخوا مشاعرې کېدې، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي هڅې تر مرکز ترینکوټ پورې محدود شوې دي. په دې اړه راپور.
په روزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې شوې دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د روزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده. خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي. په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونیم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداري یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ دپاره لیکي چې جنګ مه کوئ، جنګ مه نه کوئ، یعنې هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنګ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې دي. زما وروستۍ لیکنه هم د جنګ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنګ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپله توره وژنېله دا ورباندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. په روان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. دولس بجې او دېرش دقیقې دی او وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي چې فکر نه کوي له افغانستان دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شوي او د سپتمبر 13 بشپړیږي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 2500 وارې د دوحې دفتر وتړی په نوم هاشټګ د خلکو لخوا لاس په لاس شوی دی. د تورخم پر دروازه د تګ راتګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول. پاکستاني چارواکو د تورخم له لارې پر تګ راتګ محدودیتونه د می میاشتې له 15 تر 20 پلان کړی وو. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربان موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنی نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د ځینو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. او نن د می 28 د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي، خو په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما تاثیر مواد مخدر به صحت انسان است. مهمان محترم ما محترم دکتر محمد محسن حسن، ماستر صحت عامه و متخصص امراض روانی و معتادین هستند. دکتر صاحب، ما کوشش میکنیم که در هر ماه یک بار این مسئله را رویش برنامه بگیریم. تاثیرات این مسئله استفاده از مواد مخدر که چی اضرار داره به بدن، چی ضررها را به بدن داره، در قدم اول روی از روی کمه که صحبت شوه. ما خود متخصص نیستیم، گفتیم که از شما که متخصص هستیم در قدم اول یک مقدمه از شما بگیریم، ببینیم چی چیزای مهم به ما میتونین بگویم که یاد بگیریم. بفرمایید دکتر صاحب. حسن
جناب نگار صاحب، درست است. ما انشالله همکار هستیم. امرالیتان، اولا باید بگویم که خود اعتیاد چی است. خود اعتیاد عادت گرفتن یا عادت کردن و خو گرفتن با موادی که اعتیاد آور باشه. او اگر هر ماده باشه، از مواد مخدر باشه یا دیگه مواد باشه، یک شخص معتاد بسازه و ترک کردن از او برش مشکل باشه و نتانه که او را با آسانی ترک بکنه، این خودش اعتیاد است. از مواد سیگاریت گرفته تا هیروئین و چرس و تریاک و هر ماده ای که باشه، یا بعضا حتی بعضی اشخاص به رنگ ها معتاد میشن. مثلا این رنگ های روغنی به اینا معتاد میشن و اونا را بو میکنن تا ای که مشکلشان به اصطلاح که اینا اعتیاد دارن همون را تا یک مدت رفع بسازن یا همون خمار خود به اصطلاح عامیانه بشکنانن. و مواد مخدر هر ماده‌ای که باشه با وضعیت خطرناک است. یک شخص معتاد میشه که در کوتاه مدت اینا از نگاه جسمی روانی معتاد به ماده مخدر شوه و در دراز مدت میتونه که مشکلات شدید عضوی و جسمی را بار بیاره. ممکن یک ماده ای را که اینا استفاده میکنن در دراز مدت باعث سرطان های مختلف دهن، طرق تنفسی، سرطان های شش شوه و یا مشکلات قلبی را بار بیارن. یعنی هم مشکلات روانی را بار میاره اعتیاد و هم مشکلات عضوی و جسمی را بار میاره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. اگر با شنونده های عزیز ما سوال ها را شروع کنیم شاید بهتر باشه. برای دکتر صاحب یک شنونده می لحظه وصل شد که مصرفشان زیاد نشد دستی که بگیریم. بله بفرمایید شنونده عزیز.
بله نظر صاحب سلامونه تاست وړاندې کوم استاد راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او د تیر شوي اختر مبارکي درته وایم. ستاسو میلمنو ته ډاکټر صاحبان ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نظر صاحب زه غواړم چې دا پروګرام د شي خوندور شي په پښتو دری باندې باید صحبت وکړو. اول خو زه دا وایم چې هغه څوک چې مخدر کوي او زمور ځوانان په دې نشو اخته کوي هغه د دې جامعې قاتلین دي. څوک چې کوي، څوک چې پچاخ کوي، څوک چې تجارت کوي، څوک چې نیش اخي، څوک چې اوش اخي، څوک چې امر ورکوي د اسلامي شریعت ته نگاه څخه هغه د دې جامعې قاتلین دي. رالو دغه به ستاسو د میلمه صاحب پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، یو سړی په کم سن ډېر په نشو اخته کېدلی شي او دا نشه دغه دا نشاور ګولۍ یا نشاور مواد پر شوز باندې ډېر تاثیر کوي که په نورو باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ په جامعه کې که یو سړی په نشو باندې اخته شي زموږ په فرهنګ او دودو دستور کې هغه بیا د کوره شړي، هغه ته بیا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. ستاسو په نظر د دې نشاورو انسانانو، د دې معتادو انسانانو سره باید په کور کې، په کورنۍ کې، په جامعه کې باید څنګه چلند وشي؟
قاری صاحب پشتون تشکر. حال از طریق میکروفون میتونین جواب بگیرین. بله دکتر صاحب حسن بفرمایید. صاحب
پشتون صاحب ما ده سوال واخیست ده تا دیم که رفتر مبارک بی نومی پختنه ده داولا چی تو کلنه ای که یو توگ چی نشهی تو کنه کار اخلی اغا زر معتادیگی. سیرمی خیلی که کچیر پل شل کلنه نکم نوی زوانان یا زوانان لنشهی تو کنه کار اخلی او دا کارایی نوزی زر رو بدکی گی او معتادی گی دوی بیا پدیر سخت بانده دغا نشه و دغا اعتیاد پرخودلیشی. لشل کلنه نورسته دی اعتیاد کچه یو تا کمه ده. بل داده چه نیشه ای تو که پا نارینه خزینه و او پا مشومان بانده اختل اغیزی لری. مونگه دیر زیاد مشومان هم پا افغانستان که لرو چه دوی کورانه که معتاد دی او پا حدود دی اتس و پانزوز زرو فکر کومه چه وزارت اعلان کرده و مسئولینو چې زمونږ خویندې میندې په دې باندې په نشه یي توکو باندې دوی روب دي او معتاد دي. یعنی نشه یي توکي لکه څنګه چې تا اول مخالمه کې ویلې دغه سونامي ده، دغه لویه بربادي دې موږ ته راوړې ده او راتلونکي کې هم مونږ تر اوسه داسې خوشبینه نه یو چې دا به د دو مخه زر ونیول شي. بالکل ظلم ده او د شر له اړخه هم دا حرام کار ده چې هر څوک دا کار کوي. او پاتې دا شو چې ما یو اشاره مخکې وکړله، هر معتاد ناروغ ده. کله چې یو څوک ناروغ نه وي هغه غلطو شیانو ته مخه نه راوړي، هغه نشه یي توکو نه کار نه اخلي. نو د هر معتاد سره به د یو ناروغ په سترګه ورته وکتل شي او هغه سره د یو ناروغ معامله وشي. دغه ستونزې دي چې موږ له کورنۍ نه معتادین رټو، باسو یې، شړو یې، ټولنه کې هم دوی نه جذبېږي او بالاخره دوی دغه اعتیاد ډېریږي او مختلفو نشه یي توکو ته مخه راوړي. معتاد ناروغ ده او معتاد د دې ټولنې برخه ده، باید ناروغ په سترګه ورته وکتل شي.
تشکر. آل یک شنونده دیگر بگیریم.
سلام استاد محترم، روزتان بخیر، خسته نباشین.
زنده باشین، خوش آمدین، بفرمایین.
سلامت باشین. سلام به همکاران محترمتان دکتر صاحب، شنونده محترم و همچنان میخواستیم اینه بپرسم دکتر صاحب، وقتی که ما در خانواده اینجا هستیم، مثلا اگر یک نفر دندان درد میشه یا یک دندان درد بازه میکنه، کسایی که میگه شما از هیروئین استفاده کنین، نمی تریاک میگه کمک دندان درد بزن باز جور میشه، اصلا ما این کار نمیکنیم به خاطر که مدت نشه. طفلکایی که گوش درد میشن بازه میکنه، کسایی که از سیگار استفاده میکنن در گوش اینا دودشه طور چو مثلا کوس میکنه میگن دردش آرامشه مطاط نمی کنه دیگه. مثلا اگام خانم هایی که هستن اگام مشکلات دیگه دارن جاندردی آخوی باز برشان میگه شما از یوروین استفاده کنین دردتان آرام میشه، تسکین درد هسته.
دکتر صاحب حسن سوال دارین از زینب جان؟
زینب جان سوال کرد، ما سوال ندارم. اونا گفتن که از تریاک استفاده میشن به خاطر تسکین درد و یا بعضا دود سیگریت اینا پف میکنن در گوش های اطفال، یا ممکن چرت دود کنن و پف کنن که اونا را بگوین که تسکین میشه. اصلا در ریسک فاکتورا و یا فاکتورای خطر اعتیاد و یا عواملش یکی اینی است که ما ذهنیت بد یا رواجای بدی را که سابق به ما مانده ای است که ما از تریاد به خاطر تسکین درد به شکل غیر مسلکی و قرا و قصبات استفاده میکنیم که ما درد ما تسکین شو و بالاخره اطفال مصاب میشه، یکی. و دیگه ما بعضی فامیلایی را داریم که اونا تریاک استفاده میکنن و به خاطر اینکه که طفلش آرام باشه اینا را به کار بگذارن، یعنی دود برای از اونا پف میکنه و اونا تنفس میکنه و آهسته آهسته اون اطفال بدبختانه معتاد میشه و نانشه و گنگ تفسیدگی میباشه فامیلا کارهای خود.
دکتر صاحب اصلا امید یک موضوع دیگه در بین خانم هایی که قالین میبافه در مخصوصا در بین ترکمن ها هم، ما بر از اینکه اطفالشان گریه یعنی خوب خواب بکنه یک کم که به طفلایش همطور زبانشان یک کم که تریاک میمالیدن باز اونا خواب میکرد باز یا قالین خود هم میبافتن.
جناب نظر صاحب بالکل من میخواستم به این اشاره بکنم، ما مریضایی را داشتیم که اونا خانما مصروف میبودن خصوصا که در بافت قالین در صنعت قالین اطفال طبعا مزاحمت میکنه گریه میکنه و اینا امو اطفال خود یا خودآگاه یا ناخودآگاه یا فهمیده یا نفهمیده اونا را به تریاق معتاد میساختن و یا ساختن که بالاخره اونا بزرگ میشن و بنی تریاق معتاد هستن. زمانی که اونا طفل بالاخره نوجوان و جوان میشه اونا تیار از طفولیت معتاد است به مواد مخدر بیشتری و یا به انواع مختلفش رو میاره. یعنی یک طفل هر دو ساعت بعد باید بیدار شوه، شیر داده شوه، ولی از می باعث فقر بگوییم یا نادانی بگوییم یا عدم آگاهی مادرای اینا را معتاد می سازن تا طفلش آرام خواب کنه، اگرچه اونا خواب نیستن اونا نیشه هستن. این فرهنگ غلط و نادرستی است و ما شاهد همچو فامیلا بسیار زیاد هستیم بدبختانه.
همینجا دکتر صاحب امی آقای وردک دوباره وصل شد یک دفعه باز قطع نشه. بله وردک صاحب خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
او با خیزت منو سه وقت منو کو نو محترم دکتر صاحب منو ده پختن ده چاغدی نو دوست ده ده کول سنی 52 کلام ده یو دای هغه بروپین نه استفاده کړل اول کې هغه بروپین ګولې به خوړې د کم دوا کولای دغه بروپین ګولې استفاده کړ بیا دغه نو ورو شیشو ته شیشو نه څه پودر شول نو سپم دغه باندې مختلو ده یو کول کو شمو ورسکل ای ولور اټ ان کوم ملي چې دای وی چې زړه ته پری شو ده شما د دوسر ته چورا وکړو.
دکتر صاحب فهمیدین بخالم بول
بروپین دی مفتر دکتر صاحب بروپین اول دفعه کیو کول استفاده کړو درد پره د وجود درد کړو د چکلا پری خور بیا شیشو پودر وختلو.
تشکر امو
وردک صاحب د تا خبره مې واخیستله تاوې چې دوا کالې له بروپین نه کار واخیسته د درد لپاره. بروپین د درد ضد درمل دی او دغه د درد لپاره ته کار اخیستل کیږي، خو دوا کالې ول د درد لپاره د خپل سره له بروپین استفاده کړی دا خپل بروپین چې دا ور نه دی هغه د درد ضد درمل دی. د دغه ورور چې تا ویل عمر 52 کاله ده ممکن دردونه ډیر و ناروغي ډیره ولا په بروپین سره نه کنټرول دی، بل اخره حتما یو چا ورته ویلی دی یا یو خپل کنجکاوی پر درازلی دی چې راځه چې شي نه کار واخله موضوع ما دردونه غلی سی آرام شي
اصلا بروفین دی علت نه ده چې د شیشې ته مخ راوړي. د دې هغه ناروغي وله چې د ډاکټر له مشورې پرته خپل په سر دوه کاله بروفین اخیستي چې بیا بروفین خپل مشکلات لري، د معدې مختلف ناروغۍ منځته راوړي، نور جنجالونه کېدی چې منځته راوړي. ده باید له ډاکټر سره مشوره کړې وه، د خپل د علاج د مرض کړی و په درسته او صحیح طریقه باندې، نو دای باید تداوی شي یو نږدې مرکز ته د معتادینو مراجعه وکړي، او له ده سړي نه باید پوره ملاتړ په کورنۍ کې، ټولنه، کلي، کور کې وشي، او تر اخره یې ده ته یو مصروفیت، سالم مصروفیت هم پیدا شي چې دا له نشه یي توکو نه مخ واړوي.
تشکر. یک شنونده دیگه هستن.
بله، د ډاکټر صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې یو معتاد څنګه کولی شي چې بغیر له دوا دی په اسانۍ سره کوم نشه چې دی معتاد دی هغه نشه پرېږدي؟ بله پوښتنه نه لرم.
مهربان، تشکر.
ورور ته مې جواب داده چې که چېرته یو معتاد خپله تصمیم ونیسي او هغه ماحول ورته جوړ شي، دا کولی شي چې له دوا پرته هم احتیاط پرېږدي، خو تدریجي به یې پرېږدي. یعنی اصول دا نه دي چې دفتن مونږ یو ماده پرې قطع کړو، یو هغه بله تعویضي تداوی ده زمونږ چې نوی افغانستان کې شروع شوی ده چې هیروین مثلا یا تریاک پرې قطع کېږي، نورې دواګانې دي چې هغه ورته شروع کیږي، او کچیر ته خپل پردي دا به تدریجي مقدار قطع کوي، ورو ورو به کمی، او کوشش به کوي چې هغه چا سره د دغه نشې توکو نه کار اخیسته نو هغه سره به رابطه پردي، ځان به مصروفوي، یو کار به پیدا کوي، کورنۍ یې خپل ده، او کورنۍ کې به ورته په درنښت ګوري، د شخصیت ته به احترام قایلي، کورنۍ او ټولنیز ملاتړ به دا ترلاسه کوي. که چېرته په یو کلي کې یو معتاد وي، نو دغه معتادین یو کس نه ورو ورو ډېرېږي. یعنی کلي ته هم مسؤلیت متوجه ده چې د خپلو اولادونو، د خپلو عزیزانو د احتیاط د مخنیوي لپاره که یو کس پیدا کېږي، د هغه باید ملاتړ کړي، هغه له احتیاط خلاص کړي. نو دا د تدریجي ورو ورو کم کړي، ځان د مصروف وساتي، تر حده دی ورزش وکړي، ځان ته یو کار پیدا کړي، او هغه رابطه دی له هغو معتادینو سره چې پخوا وه هغه دې پرېږدي، انشاءالله چې دا به یې پرېښودلی شي.
خب ډاکټر صاحب، یک شنوندې دیگه هم هست. بله شنوندې، بفرمایین.
زه سایر کنونه تاسو سره تماس کړم. عمر مې تقریبا 50 کلن دی، او سګرټ مې څکلی، اوس مې سګرټ سر کړی سپریږي، او
همه قشنیم که 25 سال سگریت استفاده کردیم یا 50 سال عمریم از سالای سگریتش بوده، مشوره ما برشان نیست که میشه با یک متخصص همراه بیتن. او را دقا چه مسئله چه تاویلی چه 50 کلمه عمر ده و ده سگریتو نمی بغم ده کلا سگریت مسکولی دی، اووز می پتوخی که بلغم رازی تو ده تنفسی ناروغه یو له یو متخصص سره رابطه وکړه، کیدای شي چې هغه تاته ښه درملنه درکړي. ته انشاءالله معتاد نه یې چې اوس دې تر کړي دي، کومه جدي ستونزه نشته، خو یو ځل له ډاکټر صاحب د داخلي سره مراجعه وکړه چې هغه دې تا شوشونه او د نور معاینات درکړي چې ته ستونزه ونه لرې.
تشکر ډاکټر صاحب. حسن، یک شنوندی دیگه را میگیریم. بله شنوندی، بفرمایید.
السلام علیکم. نظر ته تاسو محترم او ډاکټر صاحبان ته سلامونه ونی کیلی.
تشکر.
امیر د جلال آباد نن تاسو سره اړیکه کیما.
بله آقا میرخان، بفرمایید.
محترم ډاکټر صاحب، نن دغه پوښتنه ده، دغه یو قسم مواد د بازار ته راغلی نیو دی، ټابلیټ کا په نوم باندې او د شیشي په نوم باندې، دغه مواد د دې مواد مخدر یا د هیروین او یو نو ده، او کدا د ډاکټر صاحب مواد دی دا کراته واضح کړی، او بل ډیر متادین تداوی سی ورسته تداوی نه بیا په مواد مخدر باندې حته کیږي، دا سم معلومی کی چې دا یو لا علاج مرض او کنه علاج لري لري، او بل دا چې دغه څوک چې دغه په هیروین باندې مبتلا یا دا هیروین تر کی پری دی، اې دی په وجود کې څو اوارث پیدا کیږي، دغه په کوم ځین باندې دا تاثیر لري چې دا بیا په دغه راځي او شروع کوي، دغه پوښتنه تر جواب دې راوخی.
بله ډاکټر صاحب.
بله غمیر نور، ما له پښتنې واخیستلې. لومړی پښتنه دا و چې ټابلیټ کا او شیشه دی، دا هیروین نه دی، دا ترکیبي دواګانې دي، کیمیاوي مواد نه څو مواد یو ځای کیږي او دغه ټابلیټ کا او یا خپل مټن ویټامین او توایو یا دغه شیشه په نامه چې مشهور دي د هیروینو هیروین دي او تصنوعي یا کیمیاوي مواد چې دا جوړیږي د نشې لپاره کې کار اخیستل کیږي او بل دا چې احتیاط بالکل درملنه لري موږ مخکې اشاره وکړله چې روغ دي کسان تداوی شي خو له بده مرغې تر 15-16 پورې بیرته دوی نشي څوک ته مخ راوړي او لکه نه موږ لاندې اشاره درلودل چې دی غوډ بازار کې په اسانه پیدا کېدل دي نشي څوک قیمت ډیر ارزانه ده او هغه کم یار دوست ملګری چې نشيان دي غو سره بیا دې ناشته ولاړه ده بل دا چې دغه د ټولنې کې د کاري زمینی کمی دي د اینه مصرفي دي پرام لا پدینه کیږي او دغه نشئیته یا موطات ته دي مجرم په سترګه کتل کیږي ټولنه کې دا نه قبليږي کچته احتیاطم پر دین وغه ته بار بار دا یادی چې د نشئ کولی دغه موادونه وخت وکړول او سی موط احتیاط پرې شه دا به موږ ته یو عقبانی سی ټولنه کې چې جذب شو دې ته وایي چې نو موږ مخکنه حال میکده راځه دې نشو ته دې ته مخایره ډېر عوامل لري چې دغه به ټول حل شي کار پیدا شي ملاتړ وشي نه شي څوک قیمت ډېر ارزانه لاسرسي ورته ډېر اسانه ده چې دا د حکومت مسولیت ده چې دا ټول مسائل حل کړي ان شاء الله چې دې به نشي ته مخه نه راوړي د نشي څوک نه کار اخیستل د دوه کارونه د مختلفو رواني ناروغیو او د عضوي ناروغیو لامل ګرځي زاته د خبرې دا چې دا د خلې سرطانونه د ریه یا د ششونو یا د سږو سرطانونو منځ سره وړي د سکلي سرطانونه منځ سره وړي نور مشکلات د دې له وجې پیدا کیږي او همدارنګه په رواني ناروغیو کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه بیا علاج ډېر مشکل او اوږدمهاله ده بلکل شخص هایکوس تزی که اگر چرس وکی که اگر هیروین پارهی که شیشه کارهی داده حقیقت سر رابطه فریکی گی بلکل زان نپیجنی طولنه نپیجنی دخل کورانهی نپیجنی نو در جدی روانی ناروغی او مختلف عضوی ناروغی دی دیل واجی من سرازی نور نده که او دی منگ اوتاسه تو گوانده یو که دیدهو نسوارو په پاکټونو باندې په سیګریټو باندې مختلف اکسینه رسمي دي د ناروغي او هغه اکسینه راخېتي او پیلي کلي چې دا دغه سرطانونو لامل ګرځي همدغه خپل یو څوک چې زنه کار اخلي یو مسج ورکوي چې کچیر تا غبي سواد یې خو راځي ته ګوري دا پیږي چې زو سبب راځي د ناروغي اختکیږي نو کېږي چې ورو ورو دا کم کیو بل اخره ترکی کی نو د روغتیا وزارت او اروندو ادارونه زمونږه خواهش ده چې دغه چې تم توجه وکړي هغه کوم تجاران چې دره واردوي او په سیګریټو په دغه پان باندې دغه شیان رسم کی ویل کی چې ترڅو یو په هوای موشي خلک
همي کوم موتات میشه به سیګریټو ازي قبیل مسائل سبي نظر به مسئله بدن هر انسان هورمونا ایګپا است یا نظر به محیط از محیط اگر خوب باشه شاید مردم کمتر آغشته شه و مخصوصا اطفال چی میگین دکتر صاحب
جناب نظر صاحب درست است ما بعضی آخذه های را در دماغ داریم که او در بعضی افراد بیشتر فعال می باشه و شکر خداست که امو مشکلی که به اصطلاح خودت رو برو شده بودی و یا گفتی من سیگرت استفاده می کردم و معتادم نشدی بعضی افراد بیشتر از نگاه روان و از نگاه فیزیک آماده به چیز می باشه به اصطلاح پذیر هستند امو آخذه ها امو حشیش یا چرس اگر مثال بتیم کنبیس هست امو آخذه ها در دماغ هست اینا زمانی که می گیرن و بالاخره به امو آخذه ها یا رفتورا امی چرس می رسد یک قسم اینا را آرام می سازه و یا به شکل روانی و فیزیکی هم معتاد می شن بعضی افراد ممکن زودتر معتاد شوند و بعضی افراد یا هیچ نشن و یا آهسته آهسته معتاد شوند و دیگه اشاره ای که کردی که زمان هم محیط و ماحول درست باشد طبعا مشکلات اعتیاد هم کمتر است ما اگر خود مقایسه بکنیم با ممالک دیگه سرویه ها را ببینیم ما در مدت کمتر تعداد معتادین ما بدبختانه بیشتر شده، که او هم اگر عواملش صحبت بکنیم ممکن وقت بیشتر نیاز باشه. فوق العاده تاثیرات خود وجود یا خلقت انسان هم در رول داره و تاثیرات اجتماعی هم رول خود داره.
بله شنوندی عزیز بفرمایید. سب
تیر من دلتا معتاد خونه ده خب یا پختل هم یا تو نظر میلاره در بیربانی تاس خواه جزایی
هم میربانی سب میربانی
دست خبره تا کم ده کم ده نجوزیم ده خوست نه پتماس که ما دلتا زدی کم معتادین پیجانه ما هیچ مور اقتصادی مشکل من لاری هیچ نو مشکل لاری دوی بخی زد شوی دی لیکن مشکلی که کورانی مشکلی تن من لاری خوشنات من نشتا خب برای وقت خبر از یو پختن دکتر سیم داسی کومه چی او داسی تابلیت یا گولی شتا چی کلا دای دا موتاد نشا کوی او دا گولی اخری بدن با تاثیر و که مثلا منه که شتا که نشتا کنات شتا که نشتا
دکتر سیم حسن
بله ورور ما دا پختن وقت دلن تل خوص تا غیگی دلی الکترونه دیر دی تنه دانه دا چی یو چوگ اقتصاد شو و غوال موتایی دی که دیگه اقتصاد کده که دی چی یو مرگن دی موتاد و چی دیگه اگه چوگ چی ورسر جمعی کهی مجلس کهی اگه پی چرفو یا پی نورو نشهی چوگ موتادی بلاخره دا هم موتاد کی یا یو نفر کار نلری اقتصاد شده خود طول او رز لموتادی نسره گردی دان که دی چی او بلی داده چی که دیشی دا کم روانی ستونز ولری نارام و چی نارامی تنه دا نده چه دی اقتصاد لوجه نوی که دیشی ستونزی پا کورانی چی ولری محیط و محاول که چاپیران چی ولری دای نشهی توکو تا مخاره وری نو اغا دیر عوامل لری چه پوزی باندیم لگ لگ بحث بکه او پاتی داشت ولی چه زینی درمال تدی چې دې کې موږ میتادون لومخې خپل شو چې میتادون په افغانستان کې اجازه نه لري چې دې په واز باندې د تریاکو یا هیروین وکارول شي خو ته مشته مخکې د حکومت له خوا نه دلته تعویضی درملنه شروع شول چې هغه د ډاکټرانو د مشورې او د غوډ نظر لاندې بوپرینورفین په نامه یو درمل دی چې هغه د نشه یي توکو یا د هیروین او تریاکو په ځای ناروغانو ته ورکوي او هغه تعقیبوي چې بالاخره دا له نشه یي توکو نه خلاص شي. خو که چېرته له دغو تابلیتونو نه چې بوپرینورفین نومېږي که له دې نه خپل سرې کار واخیستل شي کیدای شي دا خپل همدغه ماده هم د احتیاط لامل وګرځي. درمل شته تنه دوایي درملنه نشته رواني درملنې مشورې سلا مشورې دا ټول خپل تاثیرات لري او په دې باندې کار روان ده او روغتونونو کې کېږي. خو بیا وایم چې زمونږ د دولتی یا حکومتی کم امکانات چی دی دا دیر کم دی منگا دی هر سلو ناروغانو نا یو ناروغ دی درملنی وصل رو یعنی نه نوی ناروغان منگا دی درملنی پاتی کی دی او دا بیاوائی ما چه سونامی دا هم دی رب تدعا کهو چه و رحمی دی او هم طولم تدخواست کهو چه پا دی که مرست او کی زکا من پسلو ناروغانی که دی او دی علاج توان لرو مختلا فکر رو که چه دی منگا یو میلیون دو میلیون معتادی نمون با کم حتی رسیدو.
دکتر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر.
بدلا راش نیواری بیان یوار بیا بدلا راش پپخانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پپخانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پتر تو پوری جدا کر دل مان بجے کما سما جانا تیرے کما سما جانا ارمان بہل تزما دچین ارمان بہل تزما دچین چکھٹ میں واقن تو رخال میں اڑین ہم بجے کرما زما جانان چکھٹ میں